اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنه. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دی ورستیو کې ان سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بېچارګي ده. افغانان ډېر بېچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث پاتې شوی افغانانو ته، تاسف سره وایم. او دریم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تاسف سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکړو چې د فقر او بېچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه ده، یو د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو د دې نه څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر فراز باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی و، بیا سر پات شوی وو.
بله،
وای داسې یو فکر وکړو چې گاونډی چې دی دا تکیدای شي څه جوړی ونه لري. نو هغوی ته ورلېږلی وو، هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل گاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا په سر لکړی وو بېرته هغه ته راغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدای شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو څلمړې لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر تدي او دغه اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتي په واسه باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چیرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې کړو کې ویل کې دوی چې پارک ته لاړ وي لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولي، یتیم ته ورولي، کوم بې وزله سره پک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته او یو بل
هرنه. بله ډاکټر صاحب، دی برخه ترازو لکه څنګه تاسو خبر یاستي په افغانستان کې په دې ورستیو کې اکثره کسان بیکار شوی دي، لدان دولري شوی دي. مثلا خځو ته اشاره وکړي دی افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړي، مګر موږ تاسو شایدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سنگار به کاوه د دوکانونو مترل سول، تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم دسي دوام وکال خلکو نه کار واخیستل سی په کور کې نه ول سی پتیره میرمنې د غدایګر ماشومان چې ګرځي، دا سوالګر میرمنې چې ګرځي یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات شي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مرمنه او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خوینو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بس موږ تاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایل، او کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کونډې دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کولی شي دا ورته پیدا کړي. دا به ډیره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي، او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي، او هغوی نشي کولی چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډیره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټریننګ ورته وکوي، او د بعضو مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی. خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ په کار کې نصاب ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي. اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري، او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان واخیستل شي نصاب ته باندې چې هغوی دې استفاده وکړي، بعضې کارونه دې نصاب ته باندې د ستنې کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشین ورته واخیستل شي نصاب ته، چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه و څه په دې کې څه هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه، خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بلفیل کلیوال پورته شوي، د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي، چا ستونزه رسېدلې، هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې آیندې کوم چې بیکاره دي، هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده، او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي، او زنو مغه یتیم وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایل به موږ تاړه ورته ورنه کړو. سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خویندې چې کار کوي، هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې دراوتل، هغه د ضرورت په واجب باندې دراوتل. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه په اطراف کې اوسېږي او په خار کې اوسېږي، دا وایي دغه ویژگی ها یا د مصاب ته ځانګړتیاوي چې لري، دغه باید احترام وشي او هغه ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نور ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې یو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کچېری خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی روزي خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبور کېږي سوال کولو ته وزي، ګدای ته وزي، ماشوم باندې تیرای کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبور کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، بېوالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره که تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یوه ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته، دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافت کچول کیږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ورباندې تسبیحات وایو او استغفار وایو، بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافت دانې کچول کیږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي، دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو، خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یوه هماهنګي باید ولري، هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غېږ کې راونیسي او د دوی اوښکې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه، لکه چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مرستو مؤسساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت باندې کې تیریږي. متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې وکړه. زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې ډراین پرې وس باندې کوي، 5% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 5% 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړیو، فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، دا به دا وکوي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسولیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی وکړو، چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو. په افغانستان کې 10 تریلیونه موږ معادل، موږ غل لرو، معادل لرو 10 تریلیونه. زه چلنج ورکوم د اساس د ازادۍ د راډیو نه ټولو خلکو ته چلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټولو خلیجي هیوادونه بډاترین هیواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف دا دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی وایلم دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر دغه ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دی دغه مور دی زمو هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دی هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی او یو راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي او جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لا یو خار ته لاړم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړګمو ته اجازه مې رانه کښې مو عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بانر ودا په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي د اخلاق وضعیت ورته وایي خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت کې ازادي اخیستي موږ چیرته پاتې یو تاسو چیرته ورسېدی وي تاسو دوه کارونه کړي د خپل وختونه هم درسته استفاده نه کړي پلان نه لري تاسو افغانان یو بله خبره مې راته وکړه رانویره شوه زما هدف دا دی چې موږ تاسو کدرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوئ دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل ستونزې شته د کې شک نشته او موږ تاسو که چېرته وغواړو تاسو یقین وکوئ چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفوو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې که چېرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو ته انرژي مصرف کړو افغانستان به ډېر زر جوړ شي زه دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دغه څه نه وي چې نور سره همکاري وکوي دغه مینه شته د قربانۍ او رغبت شته خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته دا خبر زه تاسو زمنم خو دغه نسبي کېدای شي ځینې هغه وي ځینې کورونه وي موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو تاسو یقین وکوئ دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیې د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړې په ترکیه کې په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړې په اروپا کې چې کړې دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادوو هغه هم د انسانیت لپاره یو کار دی زه دغې مخالف نه یم خو دغه خپل مور خپل وطن هېواد را باندې حق دی چې د دې لپاره باید موږ تاسو کار وکړو داسې د خپلې پروژې تاجران ته زما دغه پیغام دی چې بهر پروژې جوړوي د خبر دی چې په هېواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي زما هدف دغه دی چې دا خبره رانه ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې به هم ستونزې وي په ملت کې به هم ستونزې وي خو مهمه دغه ده چې موږ مایوسه نه شو د الله جل جلاله د رحمت نه د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو دغه وطن به موږ تاسو خپله جوړوو داسې یقین وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي که چېرته جوړولی خو دغه 45 کالو کې ډېر زیاتې نمونې موږ تاسو لرو چې او فکري اختلافات کې سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خدای اختلافات به ضرورت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت دغه دی چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې په درونه کې ما چې د مقابل کې زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټه کړی زړه زه نکټوی وایم او زما په پګړی وای هغه تزه کافر یم او هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خاره خوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلې چوي که چپن چوي که نکټوی چوي که هغه چوي دا مسایل به موږ تاسو مشغول نکړي موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده چې علاقه موږ تاسو خلک 2005 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو دا به د الله جل جلاله شکر زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر څه یو انسان خبره لري اغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو د دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو تر څو هوادم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شي او تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د اخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې چې د خلینو نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خلینو چې افغانستان په رابطه باندې به کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته بله زموږ هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامات
اوسئ تاسو نه هم مننه کوم
درندوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوچی ان سوال کولو ته مجبور شوی دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسولیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند کروغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.
آزادی میلما
السلام علیکم د آزادی میلما بل پروگرام ته شرغلاست نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلما دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي دی له 2014 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلې، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر شلو اوښتی دی. نن می د ازادي ملما پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پتې منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د ملچی تک کم کلبي کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا سلور کې 15 کلب او چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 20 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخ کې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لک آی سی سی پر رینکینګ کې په ٹی 20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس ام دسې موږ 2500 تر اغلی ستو، نو موږ ډیر آی سی سی ډیر ٹی 20 او ٹی 10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخ کې راغلی ستو.
دا وایي چې څو ویلای شو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا هو به دقیقا زما په یاد نه، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړو، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړو.
دویس په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، د خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله او په ور ور هم دا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه موږ چې په 2010 کې چې موږ دا په زمونږ دوا ګراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 ګراوند موږ لرو. نو اول کې چې موږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلې به موږ نه پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته موږ تشریح ورکول چې موږ کرکټ کوو. نو اوس چې موږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته موږ په پایتخت پراګ کې موږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه موږ چې کوو موږ په پراګ کې کوو، ځکه په موږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې موږ به ٹی 20 او سلوي خوريزه چورته موږ ویو، هغه موږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند او څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخ کې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 ٹی 20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېر امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغه نه سپیډ نه لري سونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي؟
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډیر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي، او نور چې دی انډیا مونږ سره دی په ټیم کې، د انګلند مونږ سره دی، او دا یو دانه د استرالیا هم دا.
او تاسو ول چې په چیک یا په پراکی دوه میدانونه دی، فکر کوي چې دا کفایت کوي؟ که تاسو فکر کوي چې د چیک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دغه سي میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراوند دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چیک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کیږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراوند باندې کار روان ده، بل په د چیک په د پراګ په د چیک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغه کې په یو ګراوند باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې سالورو میاشتو کې به دغه ګراوند سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ وو ګراوند بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنی دا ده د ویزی سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي، هم په مالی برخه کې او هم په نور برخه کې.
هو، اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کال تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېر ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزی صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپل دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټی ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زموږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې، دا ویزه صاحب که د خپل مزل پاره وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بلاخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس تاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوولو بول، هغه نه بعد زما د سلورم کال چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپون کې او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاست بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې خو هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړ، او ما خو دا ټیپ بال کې او ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي م شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
بله، د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوب لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو او ماشومانو دغه لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی سیز تا در کوم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډیر لګونو کې په استرالیا کې، په بنگلاديش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولو بدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډیر مخ کې چلاړلې، نو دا هم دا وجه دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وزلیدل، خفر پومیسې وکړو، نو دغه وجه د چوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو ار سوګي پیژن او ډیر مختم لاړلې.
د وځي سه په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلې زیات ماشومان او ځوانان په لار کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په مغه محلي سطح، دوی به بل اخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الله د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه سلور لوبغاړي دی، دم دغه زین راغلی، زحمت یې ایستلی ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلی ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سہولت نشته، خو اوس په دغه سلور کلونو کې افغانستان ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې، ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې دا ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کمو امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقی دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدلتم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېر وکړو، نو سکال منگا ڈیر ٹورنامنٹ لرو پٹول اروپا کے بس سکال تقریباً منگا یول اسٹور لرو، نو کچیر منگا دغه یول اسٹور کی لگی او سو لگ کامیاب منگا لاس تراغ للی، نو بیا با منگا پا دنیا کی باو دا چک کرکٹ با خلق وہ پیجنی چی چکم یو ٹیم لری.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه، تر اوسه پورې خو دغه څه پروګرام نشته، دا خو مونږ د یو خو د آیرلند ملي ټیم دا چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغه زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم د سکالي چې مونږ به آیرلند ته ځو او هلته به دا مسابقه کوو، نو که چیرته مونږ دغه څه په دغه ځای کې دی آیرلند سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې، ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا یې هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې، نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې موږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلند سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به کومنګ یو د لوبي ووم بیلو، پنځه لوبي ټی 20 لوبي د شل اوریزه که دا مونږ ووم بیلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به داغې نه سي زده کو، ځکه هغه ډېر سینر لوبغاړي دي، نو مونږ به داغې نه سي زده کو، هغه به مونږ بیا په ځان عملی کو، مونږ به همدغه سي مخکې سلوزو، که دا غو دا پنځه لوبي مونږ ووم بیلو مونږ به هغه نه ایکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملی کو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مال ته زده کړي دا به په ځان عملی کو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوی نسب د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په دګر کې ښه آینده لري؟
نو مونږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي، او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دیرش لوبې کړي، ټی 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټی 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم، نو مونږ هم په ځان باندې ډیر زحمت وباسو، هفته کې درې سلور ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډیر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوي د وخت په تیریدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سړی صاحب، اول کې چې مونږ ملي ټیم کې مونږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډیر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس مونږ 13 لوبغاړي لرو، ته دا 13 شو مونږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډله ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو، او زمونږ بولینګ لږ کمزور و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سکالی کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بولینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا او په فیلډینګ باندې مهم په کرکټ کې چې دا فیلډینګ دا مونږ په فیلډینګ باندې ډیر کار شروع کړی دا نو ډیر خواریم شروع کړی دا په ځان باندې
دا وینم چې تاسو د دې ځای خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري
هو اول کې نو مونږ چې په 2011 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله نو دوه خلکو باندې غتله او دا دا دوا تیرشوی دوا کالو کې نو خلک ډیر وس چې دا د ویډیوګانی تعقیبای فیسبوک زمونږ انستګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبای
ملک کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر ورټیو باندې بحث کوي خبري سره کوي پر دې موضوع
هو ډیر زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول د ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو بیا ما مسابقه ته ناسستو نو هغه ډیر خوشحالیږي د زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان نو مونږ ټول په شریکې ګورو
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي
بلې بلې سالې سه مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه دا او بلم چې دا د استرالیا نو استرالیا او هغه کانټراکټ خلاص شو نو په سکهال کې چې دا زمونږ دوه کو د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډینګ کوچ دا او بل زمونږ د بیټینګ کوچ دا نو هغه په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی دا نو هغه مونږ سره ډیر خواري را سره کوي
دا وینځي چې د جنونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې
بلې سالې سه مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه مېش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقه لرو چې مونږ د انجنونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دوانه یو ځې سفر لرو بارسلونا ته نو ال د زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجونو زمنګ د انجونو د ملي ټیم هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقه لري
او دا غوي روزن کې څوک دی همغه عین روزن کې غوي تم روزن ور کوي کنه دا غوي د پرجلا روزن کې ګمرل سوی
اغه ته جلا روزن کې دی اغه تم یو د روزن کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4-5 ورځې پریکټیس کوي نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې
نو پر راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس به ډېر شوي دي تقریبا مونږ چې څو کال دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړي وو نو هغه نه سلیکټ شوي دي او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږ 15 لوبډل اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپې ټول لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دیو په ملي ټیم کې لوبيږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډالو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره سبدا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې زګه چې دا مونږ چې دا کم لوب وکړلې دا خو لایف لوب وي د یوټیوب نه بنشري دی فیسبوک نه نو دا چې په چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړل او بیا رااله پراګ تا نو دلته اوس مونږ سره په لوبډله کې دي نو شپېتل لوبغاړي مونږ لرو نو دا غینه و مونږ چې دا اوس په پریکټیس کوو میچونه به کوو نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا هاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه پې فی الحال منگا چدا انڈر سکسٹین پاڑس کلن لوب لگ زوانان منگا اس چدا منگا بل تقریباً سلور میشتے مخ کی دیو تلی و ہنگری تا آل تا مسابقی وی زمانگا زمانگ داش پاڑس کلن زوانان چی تلی و نو دیو پا پینزو مسابقی کی دری مسابقی گٹلی وی دوی بیللی وی نو اس چدا نو چک چدا دیر توجہ کرکٹ تا ور کردی دا سپورٹ دیر کئی
بلی ما غشتل دا پرستانو کم چدا چک جمهوریت پا گاوندو یو هیوادونو کی دا کرکیت وزیاد سنگ دی کچم پرسانوی که پا دیر زیاد تی خبری نکی جیزا که چدو دوی تیمون دیر زلی دلی نی دی لکه پا سلواک جمهوریت کی پا اتریش کی پا پولند کی و پا خپل پا جرمنی کی تا سو وات من خبری است چی دلتا دا کرکیت تیمون استا؟
هو ساری صاحب منگا چدا اس منگا اتریش سره ما بل کال مسابقی وکلی منگ هنگری سره وکلی منگ جرمنی سره وکللی منگ ناروی سره وکللی نو اغیوم کرکٹ ډیر مخ کې تلې دا اوس اغیوم د څنګه چې په چیک روان ده په چیک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا واسي په اوتریش جرمنی ناروی کې ډیر په داهې وا اروپאי هوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړي دا او خخ لوبغاړم لري اری او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نورو هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالي صاحب سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا درې سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګوري سالي تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوبي وکړه دي اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو گا په مولا غول په اوتریش کې دا غسی وګوري اغه کې شپږو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کې سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر په اروپאי چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو په هغه کې اتمنی درې سلور افغانان دي
وجه څه ده د ویزی صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده نو آر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده نو هلته کرکټ کړی نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده لوبغاړي بیخي ډیر دي خو زموږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دا دغه افغانان چې په دغه اروپאי ټیمونه کې دي
نو آینده ډیره ښه ده ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپאי مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي آینده ډیره ښه او دا کار ښه دی عمر ډیر کمی آینده ډیره روشنه
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې یا هم لذین نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونو چې لري دوی دا خبرونه خپروي
بلې سالي صاحب اول لکه تقریبا څلور کال خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي خو دغه دا تیر شوی درې کال دوه کال منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله یو را دو سره مونږه مرکه درلودله زمونږه پریکټس ځاین ته براتل مونږ به سره انټرویو کوله نو اوس چې دا ډیر سکه له خوبه به تقریبا سلور درې سلور تلویزیون سره زمونږه به مرکی
دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړول کې څومره نقش لري او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابر وي
نو هو سالي صاحب دا ډیر ښه دغه ځکه چې او سکه لچې د زمونږ تقریبا سلور 15 تلویزیونو سره آل ریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګه مرکی لرو دی زمونږ د کرکټ میدان ته راځي دی زمونږ د پریکټس ځای ته راځي نو اوس چې دا نو ته چې زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي اوس چې دا په مونږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن نو ټیم چې دا نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپل ورغلې او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبیدل
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې دا دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت د پدغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې دا دغه زمونږ تقریبا آل د مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو کداغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګیان ورته نیولې دي. نو یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغې نه مونږ مسابقې ګټلې هم دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډېر ښه ټیم ده، نو مونږ هغې ته ډېر آمادګي نیولې ده، ځکه زه پلیرانو سره زه پېژنم د اسپانیا او د ډنمارک، نو مونږ په ډېر ښه پریکټس هم شروع کړی ده، هغې ته مونږ آمادګي نیولې ده.
ډیر مننه سباون د ویزی ساسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
دمینو مستوی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 سحر وارم کوانا اورما باند سحر وارم کوانا اورما باند سحر وارم کوانا اورما باند سحر وارم کوانا اورما ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی ما سحر مانزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی بن ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲೌದ ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲೌದ ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲೌದ ಕೇಗಂ ದ ಬಂಗಡು ಪಸಾಸ್ ಕಲಮಿ ಖೂಬುನ ತಖ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ಕಲಮಿ ಖೂಬುನ ತಖ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದುನಿಯಾ ದೆ ಟೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ شانزمت پختا د پیغلونا شانزمت پختا د پیغلونا شانزمت پختا د پیغلونا شانزمت پختا د پیغلونا سوچي پپسو کې خرسوي بنگړي سوچي پپسو کې خرسوي بنگړي دا دنیا دې ټولشي بنگړي بنگړي ګرانا دا دنیا دې ټولشي بنگړي بنگړي ژوند چې تمه یې نو مستوي بنگړي.